په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوېدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه به عبدالحی کاکړ وړاندې کړي.
سرټکی سواد کمی جرګې غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شي. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په لشکرګاه کې د یو کور د تلاشي پر مهال د کورنۍ د غړو طالبان ترمنځ په لفظي شخړې کې طالبانو په ډزو کې دوه مېرمنې وژل شوې. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله رامنځته شوي تشدد په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې 100 ته رسېدلی. او سم د خبرونو تفصیل. سوات کمی جرګې غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شي. غوښتنه پرون په سوات کې د جرګې لخوا جوړ شوې احتجاجي غونډه کې وسوه. د جرګې مشر مختار یوسفزي تر جلسې وروسته پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د وسلوالو ضد اهدافي عملیات وسي.
دا د ریاست مسله ده چې په شای کې خو یو فوکس او ټارګټډ اپریشن مونږ ته جز ده چې پولیس له اختیار ورکړي
د سوات جلسې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناوې کړې. په سوات کې د پورستوی کې په بمی چاودنو او د فبرېدونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وشته چې پکې د ځینو ذمهواري ناقانونه وسوالې ډلې تېرې کې طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان فوج د سپتمبر پر 12 وویل د سوات په ګډون په ټول ملاکنډ ډیویژن کې د وسلو ضد کاروایي پیلوي خو په دې اړه دقیقه نیټه او نور تفصیلې ورنه کړ. د سواد د هوټل ملکان وای د ورستوی په سیلابونو په سیمه کې ترګرو بریدونو وروسته د سیلانیانو خورتک کم شوی دی. د هوټلانو د اتحاد مشر وکیل خان پرون مشالې ډټول لومړی سیلابونو او وروسته د ترګري د ځینو پیښو تکبل سیلانیان بیرته ولاړل. په منګور کې د هوټلانو د مالکانو د اتحاد یو بل مخکښ زید خان پرون مشالې ډټو هم ورته خبر وکړه او زیاته کړه چې د سیلابونو د وجه شاوخوا 200 هوټلونو ته زیان رسیدلی. په سواد کې په دې ورستوی کې په بریدونو کې مرګ ژوبله وشته چې پر زیدي په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهره شوې دي. خو د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف وای په سواد کې ترګري نه بلکې ورستي سیلابونو د سیلګري سنت ته زیان رسولې دي. پاکستان کې د جون 14 میراسي بارانونو او سیلابونو تر 1500 زیات کسان وژلي او 3.5 میلیونه کسان اغیزمن کړي دي. د پاکستان ملي بانک وایي چې د سعودي عرب لخوا د وکړل سوي 3 امریکایي ډالرو لزان سر د ساتلو نیټه یو کال نور هم غزول سوي ده. د پیسو ته د سعودي فند فار ډیولپمنټ نوم ورکړل سوي چې د 2020 کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د یو لازمي تر مخې اسلام آباد ته ورکړل سوي. د دې هدف د پاکستان د بهرنیو پیسو د زیرمو پیاوړي کولو. سټیټ بینک آف پاکستان د سپتمبر پر 13 نیټه پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې دا 3 ډالر به یو کال نور هم له دوی سره وي چې په وینا د بهرنیو پیسو د زیرمو خدي. بیان زیاتوي چې د پیسو تر یو کال نور ساتلو د نیټې غزول د اسلام آباد او ریاست ترمنځ د شو تعلقاتو څرګندونه کوي. پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د هیواد مشران یې توانېدلي چې د پیسو له نړیوال صندوقه د پور اخیستو ترڅنګ د چین، متحده عرب اماراتو او سعودي عرب په شان ملګرو هیوادونو څخه د خپلې مالي حالت ښه کولو په خاطر مالي مرستې ترلاسه کړي. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په مرکز لشکرګاه کې د یو کور د تلاشي پر مهال د کورنۍ د غړو او افغان طالبان ترمنځ په لفظي شخړه کې طالبانو په ډزو دوه مېرمنې وژل شوي او شپږ نور کسان ټپیان دي. د دغو کسان په وینا دغه پیښه پرون ماسپښین په بوسط کلا سیمه کې شوې. د پیښې لامل معلوم نه دی. په هلمند کې د طالبانو مسؤلان د کور پر کور تلاشي خبر تاییدوي خو پرونی پیښه په اړه څه نه دی ویلي. اور سه خبر دا چې د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله لرمسه سوي تشدد په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی. د دواړو بادونو ترمنځ په داسې حال کې اوربند پر ځای دی او ګډ ځواکونه پر پوله غزمه کوي چې ځای پر ځای د ډزو تبادله او بمباري شوې ده. قرغیزي چارواکو پروند ویلي چې د تاجکستان پر پوله له 1400 په 100 ډزو کې 950 کسان وژل شوي دي. او تاجکستان بیا وایي چې د دوی لښت لږه 15 کسان وژل شوي. یو تاجک چارواکي د نوم نه شوړو په چرت مچا ډېرو ویلي په تشدد کې لښت لږه 9 کسان وژل شوي. په مړو کې د امنیتي ځواکونو په ګډون ښځې او ماشومان هم دي. خو په خپلواکه توګه د دې رپورټ تصدیق ونه سو. د دواړو غاړو ترمنځ څو ځله اوربند شوی خو دواړه یې پر یو بل د ماتېدو تور پورې کوي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مول عبدالحی کاکړه واوریدل. په روانه خبرونه کې اردن کو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ییز موضوعات رپورټونه لرو. د سوات خلکو پرون په مرکز منګوره کې په دې سیمه کې د طالب وسلوالو د مبینه موجودیت او فعالیت پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د سوات قومي جرګې مشر مختار باچاوای پولیس او ولس په ګډه د سیمې امنیت ټینګول شي.
ستا آئینی ذمہواری ده چې دلته به د خلکو د سر مال او عزت تحفظ کړي. موږ تجویز دا ده چې پولیس له اختیار ورکړي، موږ د سوات خلک به ورسره شو، دا کار به وکړو.
پرون په باجوړ کې هم د امن په نوم یو جرګه وشو. یو ځایي مشر وايي امنیتي ادارې باید د شپې لخوا زیاتې چمتو ووسی.
زه ما خامه د شپګونه د سحر داتو پور دارو ورو ساتي دوره زمو ساتي دوره زی اس کی سلطان در نه پریوزی.
او د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلع ټانک د یو شمېر کلو خلک چې ورستی سیلاب زیات ځپلې دي شکایت کوي چې حکومتي مرستې نه دي ورسېدلې. مشال ریڈیو سروسی. اولنې موضوع ته راشو. په سوات کې پرون د وسلوالو طالبانو د زیاتو شو فعالیتونو پر ضد جلسه او مظاهره شوې ده چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو او غړو ترڅنګ مدني فعالانو او ځایي ولس ګډون وکړ. د سوات قومي جرګې لخوا جوړې شوې د احتجاجي غونډه کې حکومت غوښتنه شوې چې پولیسو ته د وسلوالو پر ضد عملیاتو لپاره بشپړ واک او اختیار ورکړل شي. په سوات کې لسمه مودې راځي یو شمېر کسان وژل شوي، یو شمېر نورو ته دھړکې ورکړل شوي چې ورڅخه د ځینو هغو ذمواري تاریخ طالبان پاکستان منلې ده. ځایي خلک وایي په سیمه کې وسلوال طالبان بیا فعال شوي دي. حکومت وایي وسلوال به هیڅکله پرې نږدي چې د سیمې امنیت یو وار بیا خراب کړي، یعنی دوی به وسلوال ته د سیمې د امنیت خرابولو اجازه هیڅکله ورنه کړي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
په منګوره ښار کې د امن لپاره جوړه شوې جلسې ته د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزی ویلي چې تیرو څو ورځو راسې سوات کې د وسلوالو عملیات جاری دي. دوی تور لګوي چې د قوم په بېخبرۍ کې باز قوتونو د وسلوالو سره سوله کړې او سوات ته د درنې وسلې سره د افغانستان نه وسلوالو ته راتګ اجازه ورکړې. دوی وروسته مشال ریډیو ته وویل
بل ورسته خبرې چې باندې کې اته مړی وشو، په چارباغ کې په کوڑک کې دا دوه مړی وشو. دلته زمونږ پیګانو یې مینېګانو مالدار خلکو ته باقاعده شټونه لیدل کېږي، پیسې ترې غوښتل کېږي او هغه د یارې تښتېدلی هم دي. په داسې حالاتو کې د سوات قومي جرګه دا ضروري ګڼي چې دا زموږ وطن دی، دا وطن موږ ته چا په خیرات یا زکات کې نه دی راکړی، دا زموږ پلرونو او نیکونو ساتلی دی، موږ دا خپل وطن ساتو. منګا حکومت ته دا خبره کو چې ستا آئینی ذمہواری ده چې دلته به د خلکو د سر مال او عزت تحفظ کړي. دا د ریاست مسله ده چې په چای کې خو یو فوکس او ټارګیټډ اپریشن منګ ته جز دا ده چې پولیس له اختیار ورکړي، منګ د سوات خلک به سره شو، دا کار به وکړو.
ځسې ته د ضلع سوات عوامي نېشنل پارټۍ مشر او پخواني صوبایي وزیر ایوب اشاړي وینا کې وویل چې وسلوالو خانانو او خصوصا د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته د مرګ دړکې ورکړي، خو دوی بچري هم د وسلوالو نه پشان شي.
زما مقبره ده دلته، زما جمعات ده دلته، زما د زرګونو کالو وجود ده دلته. زه دا غنډه کوته نه پرېدم، چا صوبي ګناه نه کړې ده. باندې په دمټیانو باندې نه راي د سوات اولس چې د امد پاټو نه بالا چې د دقام پتو ګره پاتې میدان ته راوځو.
جلسه کې وخت په وخت د امن لپاره ناری ولګول شوې. وروسته د منګورې نه تر سیدو شریف پورې ګڼ شمېر خلکو واکوم وکړو. سوات قومي جرګې په داسې حال کې احتجاجي جلسه کړې چې څو ورځې وړاندې کابل کې بمی چاودنې کې اته تنان وژل شوي. چارباغ کې د امن کمیټې پخوانی تن په ډزو وشته شوی او دې ترڅنګ بعض مشرانو ته د وسلو لخوا د مرګ دړکې ورکړل شوي. سوات کې د امن پاړه د پاکستان فوج پیښور کور کمانډر د ستمبر په 14 نیټه ځایي مشرانو ته ویلي چې دې سیمه کې به وسلوال چرې هم پرې نه خوده شي، فوج به د وسلوالو په ضد هر قسمه کارروي کوي. بلخوا سوات کې د صوبایي اسمبلۍ غړي په ځل کې مشال ریډیو ته ویلي چې د سوات امن پاړه ډیر زر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سره ناسته کوي او په دا اړه به حکومتي موقف ښکاره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
بے ہم نسوات ہو ملکن د امنیتی حالات و موجود خیبر پختونخوا د ملکن په کابل، سوات او مټه کې لتیر سو نه اور ایسے تربندیز لاندې تحریک طالبان پاکستان وسلو والا ڈلا پدی سیمه کې د امن کمیټو غړي پنخه کوي. له دوی څخه د سوات امن کمیټې مشر ادریس خان او د شیرین په نوم یو بل کس پرستو کې پنخه او وجل شول. زموږ همکار مجید بابر په پیښور کې له خبریال او شنونکي عقیل یوسفزی سره په سوات کې د امن کمیټو پر جوړښت او د هغوی پر کار مرکه کړې ده. لنموړي د مرکه په پیل کې پوښتل شوی چې د امن کمیټې غړي ولې پنخه کیږي.
امن کمیټیانو په نوم باندې چې دغه یو سلسله چې دغه چلېدلې وه په 2009 کې، لسم کې، یولسم کې، او دا هغه خلک وو چې هغه اوله طالبان د سوات کوم طالبانو هغې په نخه کړې وه. د هغې نه بعد هغه بیا د مجبورۍ د لاسه یا د خپل سکیورټي دپاره چې دی هغه د پورس سره په رابطه کې وو یا د حکومت سره په رابطه کې وو. بیا موږ وکتل چې مسلسل چې کله به هم طالبانو ته موقع میلاوېده د سوات اپریشن باوجود ہونا کی بدل خلق پنا خبانے کا والو دی چکم طریقہ کارو اغا دغو چے دی چکم پارٹو کیو دغا پارٹو پلیٹ فارم چے دے اغا بہم استعمال ہو چونکے اگی کمی سو پدا خبر دا طالبانو نزگاتی تو طرح طور لچے دے مخالفو بل چے دی اغی کے دا کم چے دا بلدیاتی نظام پر نتیجہ کے کم نمائندگان راغلی انو یو نیٹورک چے دے نو اغا ہم دا پورسز پشاوانے والا رو یا دا اغا وقت دا حکومت یا د موجوده حکومت په شابه باندې ولاړو. نو هم دغه وجه ده چې کله دوی په دا یو څو هفتې یا څو میاشتې مخکې د افغانستان د حالاتو نه بعد چې کوم بدلون راغلی او دوی کې څه خلک واپس راغلل، نو هم دغه د امر کمیټو خلک چې دي یا ممبران یا چیرمینان یا مشران چې کوم معتبر خلک دي، هغې کې عام خلک نشته، نو هغې په نخه کول شروع کړه.
عقیل صاحب، تاسو چې وایئ دوی د سکیورټي فورس یا د امنیتي ځواکونو تر شا ولاړو، نو د دوی دا ودرېدل آیا نظریاتي وو، آیا صرف د سوچ په حواله سره او کنه دوی به عملي کار هم کول؟ ځکه چې طالبانو په خپلو چې کوم دعوی کړي دي په هغې کې دوی دا ویلي چې دوی د پخوانو طالبانو کورونه لوټ کړي دي، د هغوی د کورونو سامانونه خرڅ کړي دي او د وجلي دي، نو په دې خبرو کې څومره حقیقت دی؟
پرون هم یو لیست چې دا هغه یو ډیر سیکرټ غوندې لیست هغه راغلی دی، د شلو کسانو نمونه یې پکې لیکلي دي، د ولدیت نوم پکې هم دی او مخامخ چې دی دغه لیست کې د دوه پیج لیست په هغه کې مخامخ لیکلي دي چې د دوی جرم څه دی. نو په هغه کې زیاتې دا کړې دي چې دوی زمونږ په قول دا گی جاسوسي کړې ده، د حکومتي یا فورس چې کوم دی هغه ته زمونږ نشاندهي کړې ده، د هغه په نتیجه کې زمونږ خلاف بیا کاروای نه شوې دي، زمونږ مړی شوې دي په قول دا گی چې زمونږ تحریک ته نقصان رسېدلی دی او بیا زمونږ کورونه او جدادونه چې دي هغه ته نقصان رسېدلی دی.
اخیر صاحب، تاسو ګڼئ چې یاره مونږ اوس یو بل اپریشن وینو په خاص توګه په سوات او په ملکنډ کې چې د هغې د وجې نه لکه مخکې ډېر خلک بې کوره شوي، تاسو ګڼئ چې په پراخه کچه یو بل اپریشن شونی دی؟
نوی اپډیټس مونږ ته راغلي هغه دا چې پرون چې کور کمانډر په خبر ازرایت صاحب کوم یو جرګه کړې ده، دغه جرګې په څنګ کې هغه د متعلقه چې کوم ادارې دي د هغې د سربراهانو سره ملاقاتونه هم کړي دي، هغه جرګې ته یقینداري هم ورکړې ده چې موږ مستاس تعقل چې په صورت باندې دغه کوو. نو د یو محدود اپریشن امکانات هم شته او بعد د اطلاعات هم شته چې د کور کمانډر په لیول باندې د دغه واقعاتو نوټس اخیستی شوی دی او کېدای شي چې یو بریګیډ چې دغه آلریډي په سوات کې موجود دی، نو د دې امکان شته او داسې اطلاعات شته چې یو محدود اپریشن چې دی هغه په دوه تحصیلونو کې، یو کابل تحصیل او یو مټه تحصیل، چې په دې کې چې دی لانچ کړی شي.
د سواد د امنیتی حالاتو په اړه مو په پیښور کې له خبریال او شنونکي عقیل یوسفزی سره د مجید بابر مرکه اورېده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د سواد د هوټلونو مالکان وایي د سیلابونو او د ترهګرۍ هم د ترهګرۍ پیخلوږي د سیمې ته د سیلګرو په ورته کې کمې راغلې دی چې دوی په خبره لوږي دوی ته مالی تاوانونه وختي دي. دوی زیاتوي حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید پر وخت اقدامات وکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي د سواد سیلګرۍ ته زیان ترهګرۍ نه بلکې سیلاونو رسولې دی. حکومتي چارواکي البته زیاتوي چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. تفصیل د انیسې اجمل په دې رپورت کې.
په سواد کې د هوټلونو مالکان وایي چې په دې سیمه کې د سیلابونو د ترهګرۍ پیښو وروسته سیلګرۍ ته تاوان رسیدلی دی. په دې سیمه کې د هوټلونو د مالکانو اتحادیې مشر وکیل خان د ستمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې په سواد کې لومړی سیلابونو او اوس د ترهګرۍ د پیښو د ویرې له وجې سیلانیان الته نه ورځي.
ټوریزم موجوده وخت کې حالات دومره خراب دي کنه دا چې دلته کم دهشتګردي شروع ده نه دا غي د وژنې زمنګ ځینې مېلمانه چې دینه واپس تللی دي. ارباو روپو خلکو یې نشتونه کړي دي او نن هغه پیسې چې دي یا هغه ارزې چې دي هغه خرابېږي. ټوریزم زمونږ خلک راځي د پنجاب نه، زمونږ خلک راځي د کټای نه، زمونږ خلک هغه د لړکانی او د هغه زمین نه. نو تقریبا اړین کې وجه دا ده چې زه په دې سیلاب کې نه په هغه وجه باندې خبره خرابه ده او دلته په سواد کې پکې ده دي دهشتګردۍ دا خبره جوړه شوې ده. نه په دې لحاظ باندې زمونږ ټوریزم چې دی هغه هم ډېر زیات متاثر شوی دی او ډېر غټ نقصان وشو.
د ستمبر په 14مه د سواد په چارباغ سیمه کې وسلوالو دامن کمیټې یو پخانی غړی محمد شیرین وشو. تر دې پیښې څو ساعت مخکې ګڼو خلکو په مینګوره کې د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې وه چې د ستمبر په 14مه په بره بانډه کې د سړک غاړې خخ بم چاودنه کې د امن یوې کمیټې او لخکر مشر محمد ادریس خان په ګډون د اتو کسانو په وژنه کې د ککړ کسان ونیسي او په سواد کې د امنیت ټینګ کړي. په سواد کې له دې وړاندې هم یو شمېر ګوندونو فعالانو د وسلوالو په فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په مینګوره کې د هوټلونو د مالکانو اتحادیې مشر زاید خان بیا وایي چې په سواد کې د تراګرو د فعالیتونو د ویرې له وجې دغې سیمې ته د سیلګرو په تګ کې کمی راغلی دی.
نو ټوریزم خو یو خو سیلاب متاثر کړو هوټلې تقریبا سیند د غاړې کې څومره دي روډونه نشته هغه ټولې وړې دي. بیا چې کومې علاقې کولاو دي لکه میادم مدیانه منم جبا برغزاد هغې کې دا دی چې دلته کې اوس دهشتګردۍ ده کوم خبر چلیږي نو دغې د وجې نه هم ورځ نه راځي خلک یریږي.
که څه هم په سواد کې په سیلابونو کې د ورانو شوو هوټلونو د شمیرو او زیان په اړه رسمي معلومات لا مخې ته نه دي راغلي، خو زاید خان او وکیل خان وایي چې سیلابونو شاوخوا 200 هوټلو ته زیان رسولی دی. هلته د بحرین اوسیدونکي آیت خان چې د سیلګرو بیلابیلو سیمو ته د وړلو کار کوي په دغه سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټونه رد کړل او وی ویل چې د سیلابونو له وجې لارې خرابې شوي دي چې له وجې سیلګر هم کم شوي دي.
طالبانو خصلادی صدغه نشتی او دغه مونږه د سیلاب د وجې نه لګیلاري بس خرابې دي. لارو د وجې نه لګو کې تکلیف دی بس نور څه نشته دي. په بره کالام ته لګو ډلار اورانه ده ناغه ته څه غټ غټ اتلې شي کمې خو جی ډیر زیات راغله ده تقریبا 80% جی دین راغله کم شي د صرف د دې وجې نه چې لګ لار خراب ده تم ګړو ول تم نقصان ده ځکه چې زم د هوټل والو خلاجام دی چې یو هوټل دلته یو په بل ځای کې کاروبار ده
د پاکستان فوج د اگست په 14مه ویلي وو چې په ټولنیزو رسنیو په سواد کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د شتون په اړه ناسم خبرونه خپریږي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرسټر محمد علی سیف بیا په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې سواد ته سیلګر د ترهګرۍ نه بلکې د سیلابونو د زیانونو له وجې نه ورځي.
سواد کې خو سچ ماته دومره سیریس ایشوز نه ښکاري. د سیلاب په وجه باندې یقینا مسایل جوړ شوي دي. په دې وخت کې خو ټوریزم یقینا چې دی نو د باران د دې سیلاب په وجه باندې ډک شوی دی ځکه چې روډ نیټورک او هوټلې موټلې چې دی نو ډینج شوي دي او نور کم دا پورې چې د ټوریزم تعلق دی نو بې څومره واقع واقعات شوی دا غی هم دغه کیږي په نیولو د بار دغه کسانو لا انفورسمنت ایجنسی سره کیږي روان دي سکیورټی ټیک دا او ان شاء الله دغه وخت چې کم لږ ډیر کم دا سه پاکټس کی کم دغه چې د دهشت درد خدشات شته نو البته هم ان شاء الله پورا سخت سره بچ دي نو پریونټیو میجرز دغه تل کیږي.
د پاکستان فوج په 2009 کال کې په سوات کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړی وو او ویلی وو چې هغه سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړی ده. د دې ترڅنګ د پاکستان د نورو برخو په سیر په سوات کې هم رستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځانی زیانونه رسولی دي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2013 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د باجوړ د امنیت په اړه د ترکاڼۍ او عثمان خیل قومونو جرګه شوې ده. په جرګه کې شاملو پولیس او انتظامی چارواکو پر ولس غږ کړی چې د نامنې پیښو د مخنیوي په لړ کې د حکومت مرسته وکړي. خو د جرګې مشرانو حکومت ته ویلي چې باید د شپې مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړي. په باجوړ کې پروستاو کې هدفي بریدونه شوي ول چې پر ضد یې خلکو پرلت وهلی وو. خو وروسته یې د اګست پر 14 د حکومت په ډاډ تر 20 ورځو پورې وځنډاوه. تفصیل شانواز ترغزه په دې رپورت کې راکوي.
د ستمبر په 13 د ترکانی او عثمان خیلو شریکه جرګه کې د کومشتری انتظامی پولیسو او پوځي چارواکو په شمول قبایلی مشران هم په ګڼ شمیر کې ګډون کړو. دغه جرګه ته د وینا په وخت د سیمې یو مخور ملک شاهین هم خبرې کړې.
د کومل کاډي کې زمونږ وسران رسمي زمونږ کورونا او رسمي نو په ډیرو قربانو موږ امن بهر کړې چې په دغه امن کې دوباره څوک راځي او دا امن خرابول غواړي. نو لکه د مخ کې پرشانتې چې نه بستا ولاړی موږ به د خپل خاورې د خپل امن د پارم چې لکه څنګه مخ کې قرباني ورکړي ان شاء الله تاونه خپل دغه جاری ساتو.
باجوړ کې د امن لپاره په توندۍ سره هغه مهال غوونه پورته شو کله چې د اګست په 14 په سرلارزو کې د خار باجوړ بلدیاتي ناظم سید بادشاہ په ګاډي په میچاودنه شو. سید بادشاہ د جمعیت العلماء اسلام فیډرل سره تعلق ساتي. نوموړی سره د ملګرو دغه چاودنه کې بچ شوی. په 19 اګست مازیګر یادې ډلې په کالونۍ خار کې پرلت شروع کړ چې پکې د باجوړ سیاسي ډلو ځوانانو سماجي ډلو او عام ولس هم ګډون کړو. پرلت اتو رزروانو په شپږم اگست دغه پرلت د کمشنری او پولیس انتظامی سره د مذاکراتو په نتیجه کې د 20 ورځو لپاره ختم شو. 20 ورځې پس په 14 سپتمبر د پرلتیانو د کمیټې مشرانو په حکومت یو وار بیا غږ وکړ. د مذاکراتو په دوران شوي لوزونه نه دي پوره شوي. نثار باز د عوامي نشتر ګوند باجوړ یو مشر دی. مشال ریډیو ته ویلو د پرلت د وروستو هم د ترهګری درې پیښې شوي. په پرونه جرګه کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر اورنګزیب انقلابی ویلي هر تن د خپل کور حفاظت په خپل هم کولی شي خو که حکومت ورسره مرسته وکړي. نو موږ زیاته کړي داسې باید نه وي چې یو څوک په تر هغرو ډزې وکړي او پولیس بیا هم دغه تن تھانی ته راوغواړي.
ستاسو کوم پاتک دی په کوم باندې ما د ساري او درې جماعت علي شي کې ما باندې زمانه تپوس کوي چې موږ نه رالي او چرته یو چرته زی هغه د شپږو بجو نه رسټو خالي پروتي چې مې را باندې وکړي د ماخان د شپږو نه د سار داته پور دار ورو ساتي دا ورځې مو ساتي دا ورځې هیڅ قسم تند نه را پریوزي.
د باجوړ د پولیسو ضلع افسر عبد الصمد خان د جرګي شریکوار ته خپل وینا کې ویلي په تیر یو میاشت کې هدفي وژنه نه ده شوی ځکه پولیس او ملیشی غړي ځای په ځای دي او د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اخلي.
مونږ تر اوسه ټول نه غټ چیلنج دی نو هغه په تخوري اکستورشن دی. پر ډیر عوامو لکه د راځي له پراتی دي چې راځي او تر افغانستان د نمبر نه دي لوکل نمبر نه دي کوم څه نه وي. نو زموږه فاست ټول عوامو ته خپل کشرانو ته خپل ډیره ته خپل جماعت ته دا اطلاع ورکړي چې څوکم ټلیفون رالی
دغه جرګې ته د باجوړ سکاوټس بریګیډیر راو عمران ویلي په سیمه کې امنیت لپاره د سیکورټي غړو مقامی انتظامیه او د عوامي مشرانو په شریکه کوششونه ضروری دي. باید ولست هم د حکومتي او سیکورټي ادارو سره تعاون وکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د باجوړ له او بخی د تیرال باغ حرم سیمه څخه یو شمیر کورونه یو ځل بیا کډی کډی د خیبر انتظامی او چارواکي د سپتمبر پر 13 د نوم نخول په شرط مشال لړو ته ویلي چې دا کورونه نږدې خوندي سیمه ته کډه شوې دي. د کډوالو ویلي د پوسټ په غوښتنه چې ګواکي په سیمه کې وسلوال دي او پر ضد عملیات کیدونکي دي دوی خپل کورونه خوشی کړي دي. د تیرال د کډوالو یو مشر وایي دوی مخکې هم د کډوالۍ ډېرې بدې شپې ورځې تجربه کړي او په خبره چې امنیتي ادارې باید پرته د دوی له کړولو د امن پر ځای کولو خپل ذمواري پوره کړي. په قومي اسمبلی کې د خیبر یو استاذ او تحریک انصاف ګوند یو غړی اقبال اپریدی وایي دا لنډمهاله عملیات دي او دا چې صوبایي حکومت به اغیزمنو خلکو ته ټولې ممکنې مرستې رسوي. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
دغه کډوال وایي د سپتمبر په 11 نیټه امنیتي ځواکونو ورته وویل چې هلته غرونو کې وسلوال لیدل شوي او په کار د کورونه خالی کړي. دوی د دغه وسلوالو پر ضد عملیات کول غواړي. د تیرا د کډوالو د تحریک یو مشر او سیاسي فعال عبدالواحد پردای مشال ریډیو ته وایي مونږ نور دې ته نه یو تیار چې یو ځل بیا خیبر ضلع پرېږدو.
ولته خلکو لوي چې هلته طالبان دي توسې کډې وکړو توسې دانه لوټ شو دغه بسوس خلق ور خبر شي ګوره مونږ چې څومره سیاسي او سماجی خلق دي لوکه دغه سخت مزاحمت کو په یو صورت کې نه خو کاډه کول غوړو و نه خو کاډه کو نه خو کورونه پرګدو. او بل خبر دا چې په دغه وخت کې څنګه په مو باندې کاډه کوي چې مونږ دی لوکه د ټول کول مهنت او خوري مهنت کش خوري کا خلق یو هم دغه پوله پټای مو کار کړم ذریعہ او د ګلې د بچو د رزق هم دا یو ذریعہ او چې په دغه ټیم کې مونږ د فصل پوخ دی و دا مونږ فصل چې دی د اپریل او مئی کې یا په څلورم او پنځم میاشت کې کارل شي او په د ستم او اکتوبر په نهمه ولا سما کې دا سمبولیږي. نو په نهمه ولا سما میاش کې څنګه مو د فصل نزغلاوي ته یو فصل در نه پرېږدي. بس موږ یې کیو مطالبه ده چې د حکومتي څومره ادارې دي د امن او امان سره چې کوم خلکو زموري دو د خپل زموري پوره کړي خپل زموري په موږ مرچوي نه چا سره جرګې کوي نه چا سره مراکې کوي نو موږ جرګې حق ته موږ مت موږ بالکل یو فریق یو موږ متاثر فریق یو متاثر فریق چې نو مو سره جرګې چا سره کوم چې چای لوسه متاثر يم یې غسر خو ځنه جرګه کوله شم نه خبره کوله شم.
باډې نه د کمی سملي غړي اقبال اپر دی ویل چې پوزي چارواک ورته ویلي چې دا لنډمهاله مودي عملیاتي او چې کوم کسان ترې بې کوره شوي دا غوي د مرستې لپاره مو صوبایي حکومت سره رابطه کړي
چې دا د 15-20 ورځو اپریشن دی او موږ هغه خل چې د دلته د خلکو له نقصان رسي او انټي سټیټ اکټیویټیز کې انوال دي دا خل موږ په هر صورت د سپیاستی نه میټاو یا ریسټ کوو یا چې کوم د ختمو. نو دا بوو چې یو قسم لا دی رائټ دی چې خلکو له تحفظ دا هغه خلکو نه دا چې کوم دې په دې باندې زموږ تحفظات شته خو پاتې شو د دې د سہولتونو د دې د خیمو د راشنو په دې کې چې کوم دې په حکومتي سطح باندې خبره شوې ده او بیا موږ په دې کې کار شروع کړی دی او دغه شانتي موږ اپیلم کړی دی او موږ د وزیر اعلی خیبر پختونخوا نه یو ټایم ما خشته دي په ان شاء الله ولزی چې دا به په 2-3 ورځې کې فائنل شي د دې یو قومي جرګه به موږ بوزو چې وزیر اعلی سره دا کینو چې یو خو په موجوده حالاتو باندې خبر وشي بل د دوی چکوندې د خوراک سکاک او د رهایش باندې خبر وشي.
د خیبر ضلع په تیراو باډه کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو او په 2018 کې سرته ورسېدل. ځایي ولسوالۍ 2018 نه تر 2020 پورې پکې امن بحال وو خو اوس په دې روان کال 2020 کې یو ځل بیا هلته بدامنی شروع شوې. هدف یې وژنې پیل شوي او خلکو نه کلنګونه اخیستل کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو
خیبر. د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو اوردونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
سواد قومی جرګه غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته د زیات اختیارات ورکړل شي. غوښتنه پرون په سواد کې د جرګې لخوا جوړ شوي احتجاجي غونډه کې شوې. د سواد جلسې ته بیلابیل سیاسي ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې. په سواد کې پروستی کې په بمی چاودنو هدفي بریدونکو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وشته چې پکې د ځینو ذمواري ناقانونه وسوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان منلې. د سواد د هوټل مالکان وایي چې د وروستیو سیلابونو او په سیمه کې د ترګرو بریدونو وروسته د سیلانیانو ورتګ کم شوی دی. د هوټلانو اتحادیې مشر وکیل خان پرون شالیډو ته وویل چې لومړی سیلابونو وروسته د ترګري د ځینو پیښو له کبله سیلانیان بیرته ولاړل. په سواد کې په دې وروستیو کې په بریدونو کې مرګ ژوبله وشته چې پر ضد یې په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې شوي. د پاکستان ملي بانک وایي چې د سعودي عرب لخوا ورکړل شوي 3 ارب امریکایي ډالره له ځان سره د ساتلو نېټه 1 کال نور هم غځول شوي. دې پیسو ته د سعودي فنډ فار ډیولپمنټ نوم ورکړل شوی چې د 2021 کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د یوې لوازمې تر مخې اسلام آباد ته ورکړل شوی. د دې هدف د پاکستان د بهرنیو پیسو د زیرمو پیاوړي کول وو. د افغانستان د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکو وایي په مرکز لشکرګاه کې د یو کول تلاشي پر مهال د کورنۍ د غړو او طالبانو ترمنځ د لفظي شخړې کې د طالبانو په ډزو 2 مېرمنې وژل شوي او 6 نور کسان ټپیان شوي دي. د دغو کسانو په وینا دغه پیښه پرون ماسپښین په بوست کلا سیمه کې شوې. د پیښې لامل معلوم نه دی. په هلمند کې طالبانو مسؤولان د کور تلاشي خبر تاییدوي خو د پرون پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د رامنځته شوي تشدد په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې 100 ته رسېدلی. د دواړو هېوادونو ترمنځ په داسې حال کې اوربند پر ځای دي او ګډ ځواکونه پر پوله ګزمې کوي چې ځای پر ځای د ډزو تبادله او بمباري شوي. قرغیزي چارواکو پرون ویلي چې د تاجکستان په پوله له 4 ورځو راهیسې په 100 ډزو کې 9-15 ولسي وګړي وژل شوي خو تاجکستان بیا وایي چې 2 لږ 15-30 کسان وژل شوي.
د مشال ریډیو لن خبرونه وسو بل موضوع په قرغیزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم ملان شوی دی. د دې هیواد ولسمشر قاسم جومارت توکایوف د ملي ماتم اعلان وروسته له هغه وکړل چې له تاجکستان سره پر پوله په بریدونو کې د قرغیزي عسکرو په شمول د وژل شو کسانو شمیر 9-15 ته ورسېد. د تاجکستان او قرغیزستان پوله ساتي ځواکونه له تېرو 3 ورځو راهیسې له یو بل سره په نښته کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له دواړو لورو غوښتي چې نښته پای ته ورسوي او خبرو ته سره کښېني. صفي الله ستانکزی معلومات راکوي.
تر یک شنبه ناوخته له تاجکستان سره په پوله کې د نښتو پر مهال د قرغیزستان خواته د وژل شوو کسانو شمېر 9-15 ته ورسېد. دا خبره د قرغیزستان د روغتیا وزارت اعلان کړه او ویل 144 نور کسان هم ټپیان دي چې څه باندې 100 تنه په وخي مالات کې دي. د یو وژل شوي قرغیزي عسکر الامان اورایمف مړه پرون خاور ته وسپارل شو. د هغه مور وینیرا حافظوا په ژړغوني غږ وویل
ماشوم څوبه نظامی زده کړې خوښي دي ځکه یې په بشکیک کې لوړې پوځي زده کړې وکړې. هغه هر څه د پوځ لپاره قربانول. په رخصتوي کې هم اسم آرام نه کوه. که کوم کار به پېښېده نو عجل به دندې ته ستنېده. ویل به یې چې مور یې زما عسکر ماته اړتیا لري، دنده مې ماته اړتیا لري، په خپل کار مین و.
د باتکن لیلیک سلکتوز رزاقوف او ځینو نورو سره د سیمو سمان یو لکه او څلويک دره اوسیدونکو نورو سیمو ته انتقال شوی څو ژوند وژغورل شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان لوري په وسلوال یرغل تورن کړي او ویلي دي چې د گاونډي توپ او سرحدونو نړیوال اصول مات کړي او په دوی باندې بریدونه کړي. د تاجکستان خوا هم بیا ورته څرګندونی لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه ناوخته د لومړي ځل لپاره د جګړو له پیل راهیسې رسمي اعلامیه ورکړه او ویل لک تر لږه 1.5 ملکان تر دې دمه په جګړه کې وژل شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې د قرغیزستان پوله ساتي ځواکونه تورن کړي چې د تاجکستان په سرحدي کلیو یې ډزې کړي او ملکانو ته مرګ ژوبله اړولې. د تاجکستان د یوې سرحدي سیمې قلاچي اوسیدونکي زینب بردیوا وایي نګوري په برید کې ټپي ده او اوس په روغتون کې ده.
دوی له جماعت سره ولاړ ول. یو څراغ ل اوله کېدل او چاودنه وشوه. چا ویل احرار لګېدلی. انګور مې یو دم کنټرول له لاسه ورکړو.
دواړو ګاونډیو هیوادونو د سپتمبر په 15 اوربند هم کړی و خو 2 ساعته وروسته یې مات کړ او عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له دواړو تاجکستان او قرغیزستان سره ښې اړیکې لري او سیاسي نفوذ هم پرې لري د جګړو د سمدستي درېدو غوښتنه کړې او ویلي چې لانجې باید سوله ییزې لارې نه حل شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د تاجکستان او قرغزستان په وسله والو نښتو خواشیني ښودلې ده. د دغه وزارت په اعلامیه کې یکشنبه ناوخته ټینګار شوی چې دا دواړه ګاونډیان دې خپلې لانجې له سوله ییزې لارې هوارې کړي او پرې نږدي چې ملکیان تر دې زیات زیانمن شي. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د وروستیو سرحدي نښتو لامل لا سم نه دی روښانه، خو مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سلګونه کیلومتره پوله بې نښه پاتې او د اوبو او ځمکو په سر هم کلیوالې شخړې د دې سبب شوي چې خونړۍ جګړې وشي. د پخواني شوروي دا دوه هیوادونه شاوخوا 980 کیلومتره ګډه پوله لري چې یوه برخه نه ده په نښه شوې.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، را و بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل؟ تو تکو سلفی را سر اخلی؟
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی؟
گرگینیا
اولی کا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. ملګرو ملتونو ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د رپورټ ورکونکي ویلي په هغه وخت کې د نجونو ښوونځي باید سمدستي پرانستل شي. ریچارډ بینټ دا خبره پرون د طالبانو لوري د افغان نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو د تړلو د یو کال پوره کېدو په تړاو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. د طالبانو د بندیز له وجې شاوخوا 1.5 میلیون افغان نجونې له زده کړو بې برخې دي. طالب چارواکي لا هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو چپه خوله دي. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
ریچارډ بینټ وایي بس دی، یوه بله ورځ هم باید ښوونځي نه وي تړلي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بینټ په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ښوونځي باید د ټولو ماشومانو په مخ پرانیستي وي. هغه په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د مساوي زده کړو د حق د ورکړې غوښتنه کړې ده. پرون له هغه وخته چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم په یو پیغام کې ویلي په تېر یو کال کې د افغان نجونو د زده کړو له لاسه تللی فرصت جبران کیږي نه. د تیر جمهوري نظام پر مهال د بشري حقونو د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټویټر لیکلي، یو کال کېږي چې طالبانو د نجونو متوسطي او لیسي ښوونځي تړلي. ولې دا بې عدالتي چې په نړۍ کې ساری نه لري له نیمې نړۍ یعنی ښځو سره د طالبانو له دښمنۍ پرته نور څه دلیل لرلی شي؟ د تیر جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت ویاند کبیر اقمل د هغو نجونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د طالبانو لخوا له ښوونځیو محرومي ګرځول شوي.
1.5 میلیون ډېرې هغه راجستر شوي نجونې چې پخوا په متوسطه او لیسه ښوونځیو کې وو هغوی له زده کړو محرومي دي، او له دنه په لوړه کچه هغه نجونې چې لاله پخوانه ښوونځیو ته نه تللی هغه له زده کړو نه محرومي دي. چې په دې ډول سره زموږ میلیونونه خویندې او لوڼې
د لوګر اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي آمنه یو له هغو میلیونو نجونو د چې طالبانو یې ښوونځی ورتړل.
ټول مایوس یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ده، باید موږ ته دا حق راکړل شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو د یو کلنۍ په مناسبت د ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښودي، خو مخکې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر د ښوونځیو د تړلو مسله په خلکو تړلې وه او ویلې چې خلک نه غواړي خپلې ځوانې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. د دې خبرو په غبرګون ګڼ خلک او سپینګیري په لاریونو وتل او ویلې چې دوی غواړي ښوونځي پرانستل شي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم سرلننه د پولیو د ګوزن پر ضد د واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ننګرهار د عام روغتیا مسؤلین وایي په دې ولایت کې به تر 1500 پورې هغو ماشومانو ته د واکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه تر 500 کلونو کم دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې شته. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په دې کمپاین کې به تر 750,000 پورې هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد 2 څاڅکي واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمي مشال راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین ورکړي.
ننګرهار کې د پولیو واکسینو تطبیق کمپاین پیلېږي چې په ترڅ کې به په ننګرهار کې تر شاوخوا 500,000 پورې د 50 کالو څخه کم عمر ماشومان واکسین شي. دا کمپاین به څلور ورځې دوام وکړي چې د دوشنبه څخه به پیل شي او تر 5 مې پورې به پای ته ورسېږي. چون تاسو پوهېږئ چې د واکسینو په تطبیق کې په افغانستان کې یو څه حساسیتونه شته. د خوشبختانه دغه حساسیتونه یو څه رقم شوي دي. په ټولو هېوادوالو غږ کوم، خصوصا په ختیځ میشتو بیا په ننګرهاریانو باندې چې خپل ماشومان د پولیو وژونکي او د ژوند تهدیدونکي ناروغۍ په مقابل کې واکسین کړي.
په همدې تړاو په ننګرهار کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخو مسؤلینو د ختیځ زون د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو سره په یوه خونیزه ناسته کې د رسنیو له مسؤلینو وغوښتل چې د خپلو رسنیو له لارې خلکو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکړي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د تیرو 2.5 کلونو زن وروسته د کونړ ولایت پیج دره کې د پولیو یو تازه پیښه ثبت شوې. په یاد ولایت کې د بدلون سیمه ییزې راډیو د خبرونو مسؤل پرویز سرګن وایي چې په کونړ ولایت کې د پولیو دې مثبتې پیښې له خلکو سره اندېښنې پیدا کړي او په خبره یې چې دوی به د خپلې راډیو د سپو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی تر بل هر وخت زیات کړي.
په کونړ کې چې کومه د پولیو دغه تازه پیښه پیدا شوې ده، دې باندې د کونړ خلک اندېښمن دي او زمونږ د خبریالانو او د ژورنالستانو مسؤلیت دا دی چې خپلو راډیوګانو له لارې نه باید د پولیو په اړه باندې خپل پیغامونه زیات کړو تر څو د کونړ اوسېدونکي د پولیو په اضرارو باندې آګاه شي.
په دې خونیزه ناسته کې یو شمېر ښځینه خبریالانې هم موجودې وي. د هیلې په نوم یوې خبریالې چې په یوه سیمه ییزې راډیو کې کار کوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د راډیو د پیغامونو تر څنګ په چمګاون کې په کورونو کې ښځو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکوي او سپارښتنه به کوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي تطبیق کړي.
مونږ به انشاءالله په خیر په هر کور کې ښځو سره خویندو سره کینو او دغوی ته به دغه خبر ورکوو چې هر ماشوم ته د 15 کلنۍ پورې 2 څاڅکي واکسین ورکوي.
پروان 2022 زیږدیز کال په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې په پکتیکا او بل هغه یې په کونړ ولایت کې ده.
زموږ خبریال رپورټ وو. د وروستۍ وسیلهونو له کبله د افغانستان په پکتیا کې د ګردیز د بالایسار کله پاسنۍ برخه زیانمنه شوې ده. د چارواکو په وینا کې رغونې ته پام ونه شي، ممکن د بالایسار د اساسي برخه نسکور شي. دوی زیاتوي په هغه صورت کې به نه یوازې د بالایسار لرغونتوب له منځه ولاړ شي، بلکې ورپورې جوخت کورونو ته به هم زیان ورسي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې.
گردیز بالا حصار چې زرګونه کاله لرغونتوب لري، د وروستیو سختو بارانونو له کبله اساسي څوکه د نړیدو له ګواښ سره مخ شوې ده. د سیمې رڼا اندیوایي کچیرې په لویو ډبرو د بالا حصار ایښودل شوې پاسنۍ څوکه نسکوره شي، نو د دې بالا حصار د لرغونتوب نیمایي ارزښت به له منځه ولاړ شي. دوی اندېښنه څرګندوي چې بالا حصار پورې جوخت د خلکو د استوګنې کورونه هم موجود دي چې د بالا حصار په احتمالي نسکورېدو سره به یاد کورونه تخریب شي. لرغون پیژندون کې ګلاب ګل تو تاخیل مشال راډیو ته ویل
گردیز بالای سر په پکتیا ولایت کې یو ځانګړی لرغونی او تاریخي ابیده ده چې د سختو تخریبات سره مخ ده. په دې وروستیو بارانونو کې د گردیز بالای سر اساسي نقطې ته زیات تاوان رسیدلی ده. امکان لري چې د بالای سر د اساسي نقطې یعنی د جګو قله د دې موسمي بارانونو په اثر باندې دره وشکيږي او که خدای مکه دا ساحر ولویږي او په وخت زمان سره د دې درالیدو مخ ونه نیسي، بالای سر به خپل تاریخي اهمیت 50% لاس ورکړي.
د ژورنالیزم پوهنځي 2 تنه محصلین هدایت صافی او امان الله وایي په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال هم گردیز بالای سر ډیر زیان لیدلی و. خود اوروختونو ورسته چپی هغه پاسنی برخه هم د نړیدو له ګواخ سره مخامخ کړی ده.
د گردیز بالا حصار چې په تیرو جنگونو لوچ هم زیات تخریب شوی او خراب شوی او اوس په دې ورستیو کې د سیلابونو او بارانونو لوچ زیات خراب شوی دی. د گردیز بالا حصار
پکتیا کې د ورستیو سیلابونو لامل بالا حصار ته صدمه رسیدلې ده. نړیوالو ټولنو له اسلامي امارت څخه مغوښتنه ده چې دغه دغه تاریخي ابدی لپاره کار وکړي او دغه دغه بیا په اساسي ډول ور
همدارنګه د بالا حصار احتمالي نړیدو ته هغه خلک او کورنۍ هم ډېرې په اندېښنه کې دي چې د دې لرغونې آبدې سره جوخت او یا نږدې څنډو کې کورونه آباد کړي دي.
زه کرام الدین
د بالاحصار په اړه دومره تاسو ته ویلی شم چې د مخکې نم خراب و، اوس دغه ورښتونه چې وشو مسلسل ورښتونه د ده سره لا خراب شوی، بیخي داسې چاکې کړی او دا نور کلیوال د مو کورونه هغلته نږدې دي ورسره د بالاحصار په بیخ کې. دولت هم کوشش وکړي اول خو بالاحصار جوړ کړي، او که جوړیږي نه وخت پې تیریږي د کورو والا ته یو مناسب جای سرپانه برابر کی.
بلدوری ته په پکتیا کې طالب چارواکي هم منی چې د ګردیز بالاحصار د اساسي نقطې په احتمالي نړیدلو سره لیبی خو د هیواد یوه مهمه لرغونی آبده له منځه ځي، او بلدوری ته د دې بالاحصار لاندې کورونو او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالخالق خالقیا رحمت زی وویل
په لوی کې د اسلامي امارت له محترمو چارواکو هم دا غواړو چې د یادې تاریخي آبدې د بیا رغولو لپاره له موږ سره مرسته وکړي، او د دې تر څنګه له هغو خیریه سازمانونو نه چې د تاریخي ابداتو په برخه کې ځانګړی رول لري لکه یونسکو داسې نور، هغوی نه هم دا غوښتنه لرو چې د یو تاریخي ودانۍ په توګه باندې دغه بالاحصار ته وګوري، او د دغه بالاحصار د رغولو لپاره کوم اړین اقدامات چې دوی په لاس کې لرلی شي هغه دلته په کار باندې واچوي.
په پکتیا کې د ځایي ادارې مسؤلین وایي ګردیز بالاحصار د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کاله مخکې له میلاده، هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو یرغلونه وکړل، دا بالاحصار د خپل لښکر د خوندیتوب لپاره جوړ کړی و. د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د وخت حکمرانانو د ګردیز بالاحصار په ودانیو کې بدلونونه راوستي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان د سند او بلوچستان صوبو تر څنګ د خیبر پختونخوا په سیلاب ځپلو سیمو کې هم د ډاکټرانو په وینا بیلابیل ناروغۍ خپرې شوې دي. ټانک هغه ضلع ده چې پکې سیلابونه راغلي ول، اوس هلته د ملیریا او هیزې ناروغۍ لګیدلې دي. خلک وایي سیلابونو یې کورونو ته زیان رسولې، اوس د ناروغۍ له وجې په ویره کې دي. د ضلع د هسپتال مشر ډاکټر عباس شیرانی وایي دوی سره د درملنې لپاره دوا نشته. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان ډبلیو ایچ او د سپتمبر پر 18 خبرداری ورکړی و چې تر سیلاب وروسته په سند صوبه کې د ناروغیو په شکل ښایي یو بل ناورین رامنځته شي. په پاکستان کې د جون له 14 راهیسې په بارانونو او سیلابونو کې تر 1500 زیات کسان وژل شوي، او په ټوله کې 3.5 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د ټانک ضلع سیلاب ځپلیو سیمې اوسیدونکي ویایي چې په کلیو کښې یې د هیزا چمړې او ملیریا بیمارۍ لګېدلې دي. کورونه یې سیلاب ړنګ کړي دي، خو لیا د پاکستان حکومت دوی ته مالی مرسته نه ده ورسول. یې د ټانک پای کلي اوسیدونکي رحیم خان او مولوي محمد پدګي براکش مشال ریډیو ته ویایي
اوبه چې راغلې بیا هیزا ولګېده. ملیریا ښه ډېره ده، پرمنی بیماری وه دغه، او دانې وي او خارش ډېر لګېدلا و. صحیح مې مرته دانې ورکړي دي، نه د ړنګو کورو لا څه انتظامیه چلای ده. چوک پټان کور تي چوک پټاک تي در په در پراته دي، بچي مو دغه سي دي، بيمارۍ سره مخامخ یو. لکه اوس پورې دا سي تیمان لا نغله چې تاک نه تیمان راغلي، لا په شور نه راغلي چې وای دا ډاکټران راغله. بس چې موږ ته خپل کور نه سي به جوړ کې خپل کورو ته لا زبال بس ملاړ سي، ډېر سره پریشان وي.
ما نام مولوي محمد دا، ملیریا ډېره ده، هایزا دا سستا، خو د پیسو خلکو ته ډېر زیات ضرورت ده. غریبان د انتظار چې اوس مړه په چرا کې، اوس په چرا کې چې کوم وزیر اعلی مړه ته اعلان کړه و هغه پیسې راغلي دي ډي سي خوا ته، پیسې نه دي رسولې. هر بار مړه ملاقات کوو سره کو شهر دا خلکو ته دا پیسې ورک.
د ټانک ضلع هسپتال مشر ډاکټر عباس شیرانی ویایي چې د سیلاب نه پس په سیمه کښې بیماری لګېدلې دي، او د دغې علاج دپاره په هسپتال کښې دوایي یانه موجود دی.
سیلاب په حواله سره موږ سره میکسیمم کیسونه کیبیز د چمړې والی بیماری راغلی دي، یو فنگل انفیکشن بد افسوس چې مطلب پیدا کېږي ګوتو منځ کښې نه دا سپین سوځي، یو دال زیات شوی دی، او د هغې نه بعد لوز موشن ایزا، یو سنیک بایټ ډېر زیات شوی دی. دا ماران نه دا ډېر زیات شوي دي. دا د اوبو څه خو پاس له غرونو نه راوړي دي او څه ځمکې د غارونو نه راوتل د اوبو سره. اوسه پورې به تقریبا دا چې کله دا فلډ دا درې هفتې تېرې شوي دي کنه، دې کښې به 80 کسان مړله، مریضان دا سنیک بایټ راغلي دا مارانو. دوایانې خو له موږ سره الحمدلله ایمرجنسی ډرګ دا ډایریا دپاره موجود دی ڈائریا کیسز ډیر زیات دی او ورځ کې تقریبا ایمرجنسی ته موږ 200 پیشنټ دی پاره کې 70 پیشنټ دا دی لوز موشن والو مین وجہ ده دی مین صفائی دا او دا خړې او مطلب شیشل وی دغه سره دا هیزا
مشال ریڈیو چې د سیلاب نه تاونی شوی خلکو سره د مالی مرستا کوله په باراکښې د ټانګ ډیپټی کمشنر حمید الله خټک سره تماس ونیولې د هغوی زاو په دا رنګ و
یوزل 11 جولای او تل 24 پاکستان دے دی کے چکم فائنانشل کمپنسیشن دے دا وی دا پر ٹیمن لگیا دی ائی کے دے ہندی ایم ممبرز ہوم دی دا پی ڈی ایم ممبرز ہوم دی نو اغا لگیا دی 1300 ورزنا کور پ کور کلی پ کلی گرزی چرتا دا چان سمر نقصان شے غن اٹکی گی او ان قریب ان شاء اللہ امید تے چے خلق تہ بچ چا سر وئی گی ور سرا ور سبا مازے ملاوی تل شروع کی گی نشا کورن چے پدے سے راپ کے زیان منشوی دی اور زدلی دی اغا دا پ یو فلاحی درا دا مرکزی حکومت پ وینا باندې اغوی دلتا ڈبرا پا مقام باندھے یہ سل کورونا جوڑی جو ماڈل ویلج دے پائے کے بس سکول بھی پائے کے اسپتال دے پائے کے صفا و بٹو بل جوڑ شو پائے کے بجلی نظام وہ لگے دو اس کم بے پورا خلق دی ساس پوا ساتا سردی تو منگا دا اطلاع ورکو غریب خلق چیزا چاکور وران شوی دے بے وسط دے یتیم دے بے وادا پل درخواستون دے ڈی سی آفیس کی جمع کی پائے بندے پا شفاف طریقے سر آرہ دا پر بیو کمیٹی جوڑے گی اور پا شفاف طریقے سر بدا کورونا چکم دا چا نقصانات شوی دی اوی دے لٹکے گی
ڈپٹی کمشنر حمید اللہ خٹک دا ہم وہ چپٹانگ ضلع شید سیلاب نا 2000 کورونا ڈنگ شوی دی او 2.5 ذرا کورونا تا نقصان ورا سے دلائی دائی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د پاکستان الیکشن کمیشن پخوانی وزیر اعظم عمران خان همدارز د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ته د زمینی انتخاباتو لپاره له ضابطه اخلاقو څخه د سرغړونې په اړه یو بل نوټس ورکړی ورته دوشنبه یعنی نن د حاضرې دو ویلی دي د چاسدې ضلع مانیټرینګ افسر د خالی پر ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او نور وزیرانو ته په زمینی انتخاباتو کې د امیدوار عمران خان د انتخاباتي کمپین د جلسې لپاره د سرکاري هلیکاپټر او نور وسایلو د غلط استعمال لپاره دا نوټس جاری کړی. تر دې وړاندې هم عمران خان، محمود خان او تحریک انصاف نور وزیرانو ته انتخاباتي کمیشن په وار وار ورته نوټسونه ورکړي، خو دوی بیا هم خپلو جلسو ته دوام ورکړی دی. دا چې د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي ضابطه اخلاق سرغړونه په بیا بیا ولیکيږي، د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د انتخاباتي کمیشن لخوا دغه نوټس کې ویلې شوې چې د ضابطه اخلاق نه سرغړونه په بیا بیا روانه ده. نو پښتنه ده چې انتخاباتي کمیشن د دا ډول سرغړونو په مخنیوي کې ولې ناکام ده. د مشال ریډیو د دې پښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا په انتخاباتي کمیشن کې مرستیال ډایرکټر خوشحال زاده وایي چې د 2013 میلادي کال نه پس د انتخابي ضابطه اخلاق قوانین نور هم سخت شوي دي، خو د انتخاباتي کمیشن د اختیار په اړه ډېر قوانین واضح نه دي، نو ځکه دا سرغړونې بیا بیا
عدالتوں ہوں چلے کہ یو کے سمجھ بتا ہو ہڈل بہت ہو یا کیونکہ اگئی ہم دے قانونی ادارے لان دے یو فیصلہ کی ذرا قانون کے ایکسپریسلی یعنی واضح طور پر دا جی سشک موجود نشتے چیارا گئی کہ دے ہوئے چاہو بے کدہ کمیشن سا اختیار دے
دا الیکشن کمیشن دا انتخابی ضابط اخلاق مطابق پا کمسیمہ کی چی انتخابات کی گی حال تا دا سیاسی فعالیت لپارا دا سرکاری وسائل و کارول من دی او دے سرا ولسمشر وزیر اعلی وزیر اعظم گورنر سپیکر دا کابینی غڑی یا کوم حکومتي چارواکي باید په انتخاباتي کمپاین کې برخه وانخلي او چرته چې د ټاکنو نیټه اعلان شوی وي هلته د کوم امیدوار په ګټه به سرکاري وسایل نه کاروي. خو د پاکستان د مرکزی انتخاباتي کمیشن پخوانی سکتر قمر محمد دلشاد وای چې د سرغړونو په صورت کې د سزا ورکولو په اړه د کمیشن اختیارات ډیر محدود دي.
الیکشن کمیشن کا جو ضابطہ اخلاق اس کے تحت جو بھی اس کے خلاف
کا چوک ہم دا الیکشن کمیشن دا ضابطہ اخلاق کو سرغڑون وکڑی نو کمیشن ہاغ کستا خبرداری اور کولای سی او زیات نہ زیات پر 50,000 روپے جرمانہ لگولای سی. خدا جرمانہ سزا نہ دا او نہ دا جرمانی پر صورت کی پٹاکنو کی دا ہاغ کس دا برخی اخستو پر اہلیت چا اثر پر وزی دا داسی دا لکا چوک دا ٹریفک دا قانون خلاف ورزی وکڑی او پولیس و دروی او جرمانہ اکڑی. خود جرمانو دا خبرداری نوٹس سرا انتخاباتی کمیشن د خپل اختیار د عملداري پر ځای کولو تاثر ورکوي چې لوړ پوړي چارواکي وزیران او سرکاري افسران یې حاضر کړل او خبرداري ورکړي.
ہائی پروفائل کے منسٹر کو بلایا اور چیف سیکٹری کو طلب کیا اور کو وارننگ دے دی.
دا انتخابات کمیشن دا سپتمبر پا پیلسما دا دا ڈول یو نوٹس دا تسلی ور دا زواب نو ورکولو پا نتیجہ کی پا عمران خان، وزیرالہ محمود خان، دا صوبائی کابینی غڑو تیمور سلیم جگڑا، اشتیاق مروت، شوکت یوسفزی، کامران بنگش، انور زیب، محمد اقبال او دا وزیرالہ پا دو مشاورو خلیق الرحمن او وزیر دادا باندے 50,000 روپئے جرمانی لگولی دی. خود غیر دولتی ادارے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک مشرا مسرت قدیم وای چې له بده مرغه دا سرغړونه هغه کسان کوي چې په پارلیمان کې قانون سازی کوي.
تیر سو کالو دا سه سیول سوسایټی مو الیکشن کمیشن هم ټول سیاسي پارټیانو ته عمده قوی چې دا څیزونه فالو کول پکالي ځکه چې تاسو فالو کوئ نو نشلی دا هغه به یو ډیر ښه تصویر مخې ته راځي خلک به تاسو ټرسټ هم کوي. خو بدقسمتي دا ده چې دلته کې هر یو کس چې کوم دی نو هغه ګڼي چې زه ابو لایم، هر یو کس ګڼي چې ما په پیسو چې په جیب کې دا نه زه په دې هر څه اغشتې شم. نو چې څو پورې دا مینټیلیټي ګوره څو پورې مونږ دا سیاستدانان یا د سیاسي پارټیانې مونږ اکاونټیبل نه کو چې دا پیسې چرته نه راغلي دا حق پورې به دا سیزون هم د قشان ته رواني چې څو پورې سزا او د جزا عمل نه شروع شوي دا به مونږ د قشان ته
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن مرستیال ډایرکټر خوشحال زاده وایي چې د جمهوریت ادارو په پیاوړي کولو کې د سیاسي ګوندونو کردار تر ټولو مهم دی او تر کومه چې د سیاسي ګوندونو مشران او پلویان د قانون سره سره اخلاقي قدرونو ته درناوی نه کوي تر هغه پیاوړي جمهوریت ټولنه نشي رامنځته کېدی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. Thank you.